سلور بجیش وی احمد شی بریم داز از رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وی چې په لندن کې په بهرنیو چارو کامن ویلت یا ګټو پرمختیایي چارو کې د بریتانیا د دولت له وزیر او د جنسي تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د بریتانیا د صدر اعظم له ځانګړي استازي طارق احمد او د افغانستان او پاکستان د څنګ له رئیس اندرو مک کوبري سره په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه خبرې کړې دي. دا خبره ویست نن په یو ټویټ کې کړي خو پاړې نور جزئیات نه دی ورکړي. خو نوموړي د امریکا بریتانیا د فوقلاده اتحاد ستاینه کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي لدی مخکې په یو بل ټویټ کې ویلي وو چې روانه اونۍ د جون له 15 نه تر 9 منټې پورې به له لندن څخه کتنه وکړي او ابوظبي ته به ولاړ شي. د همدارس څرګنده کړې ده چې د بریتانیا او متحده عرب اماراتو له همکارانو سره به په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه خبرې وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وی لاغو کسانو سره چې په افغانستان او د نړۍ په نورو ځایونو کې د خوړو مرسته کوي هغوی ته خوندي او مسؤل خواړه رسولې د پروګرام اساسي جز دی. د خوړو د نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې دا خبره نن د جون د 8 د خوړو د خوندیتوب د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې کړې ده. د دې پروګرام چارواکي وایي کابل ته د خوراکي موادو له رسېدو سره سم هغه څیړل کیږي تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې زیانمن شوي او خراب شوي نه وي او وروسته د ویش لپاره په ځانګړو ګودامونو کې زیرمه کیږي. چارواکو ویلي د خوړو له خوندیتوب پرته د خوړو مسؤلیت ناممکن دی. په عین حال کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویاند وحید الله امانی تیره شپه ازادي راډیو ته ویل چې اوس وخت کې په افغانستان کې تر 15 ملیونو زیات وګړي د خوړو له پلوه له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو ویلي روان 2023 کال به په افغانستان کې نږدې 9 ملیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. سریلانکا نن د درې یو ورستنیو لوبو د لړۍ ورستۍ لوبه د 9 وکټو په توپیر له افغانستانه وګټله. افغانستان د سریلانکا لوبډلې ته د 112 منډو هدف ټاکلی وو چې د ډلې په 14 ورکې د یو لوبغاړي په سوسېدو 160 منډې وکړې. د دې لوب لړۍ لومړۍ مسابقه افغانستان د 6 وکټو په توپیر ګټلې وه خو سریلانکا بیا دوی نورې مسابقې پرلپسې وګټلې. اوکراینی چارواکو په خیرسون سیمه کې پولیسکونو سره کسان د خپل اصلي ځایونو وروسته له هغې بې ځایه کړي چې د دنیپرو پر سیند ودان د لوی بند د نړېدو په نتیجه کې په سیند کې د اوبو کچه لوړه شوې او اټکل کېده چې نن سهار به یې کچه په لاندنۍ برخه کې نور هم لوړه شي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. او وروستی خبر دا چې جرمني د هوایي ځواکونو تمرینونو ته چې د ناټو په تاریخ کې تر ټولو لوی تمرینونه بلل شوي تیاری نیسي. جرمني او امریکایي چارواکو ویلي د دغه ځواک له ښودلو یې هدف پر متحدینو او احتمالي دښمنانو لکه روسیې د اغېزو شیندل دي. د هوایي مدافع په دغو تطبیقاتو کې به چې راتلونکې اونۍ پیلې شي 10 پرسونل او د 15 هیوادونو 2.5 سوال وته کې د ناټو پر یوه غړي حملې ته ورته یوه ننداره کې ګډون ښکاره کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې
د پولیو په بشپړ لمن زورولو ته تمه پیدا کېدای شي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې طالبان وایي هغه کډوال چې له وزیرستان افغانستان ته راوښتي دي د ډیورن له کرښې به یې نورو سیمو ته انتقال کړي.
لندن ځینې د یوغونه داسې ساحو ته انتقال شي چې هغه لرې دي له دغه امتداد د ډیورن کرښې نه.
د زهرو کاروان خبرونه هم لرو.
په خو به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو سره 4 کیلو اخسلې اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بنډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو.
په نړیوال موضوعات کې مو په اوکراین کې له احتمالي بهیدلو سیلونو خبرو. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پولیو ناروغي تخنیکی مشورتي ډله یا ټي اي جي واي راتلونکي شپږ میاشتې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پروګرامونو په تاریخ کې تر ټولو مهمه دوره وي. د ډلې د قطر پلاسمینه دوحه کې له 4 ورځې غونډې وروسته وویل دوی به زیانمنو سیمو کې ټولو ماشومانو ته د پولیو واکسین درسولو لپاره په خپل ټول قوت تمرکز وکړي. خو په افغانستان کې د یونیسف د پولیو له منځه وړلو پروګرام چارواکي وایي دوی ډاډه دي چې د ټي ای جی سپارښتنو په عملي کېدو سره به د پولیو ویروس مخه ونیول شي. جزئیات د امید زهیر مل پراپور کې.
داسې مهال چې روانه میاشت په افغانستان کې د پولیو څلورمه مثبته پیښه ثبت شوه، د پولیو اړوند تخنیکي مشورتي ډلې یا ټګ په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د لمنځه وړو په برخه کې د ګړندي تګلارې نقشه جوړه کړې ده. د پولیو د واکسینونو بشپړ تطبیق، د راتلونکي لپاره د اغیزمنو پروګرامونو عملي کول او عامه پوهاوی په افغانستان کې د ټګ ډلې د ګړندي تګلارې برخه ده. گالف نیوز نن په یو راپور کې لیکلي په دوحه کې د څلور ورځنۍ ناستې پر مهال د دې ډلې لخوا د ګوزان ناروغۍ د خپرېدو په سیمو کې پراته خنډونه هم وارزول شول او په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د لمنځه وړلو لپاره د وړاندیزونو په پلي کولو ټینګار وشو. په دې غونډه کې چې د جون له لومړۍ تر څلورمې نیټې وشوه، د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف، د روغتیا نړیوال سازمان، تمویلونکو سازمانونو، د طالبانو د روغتیا وزارت او د نورو هیوادونو استاسو برخه لرله. گالف نیوز د سویلی اسیا لپاره د یونیسف د سیمه ییز دفتر د مشر نوال اسکینر له قوله لیکلي، راتلونکي شپږ میاشتې به په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پروګرامونو په تاریخ کې تر ټولو مهمه دوره وي او دوی باید د یو شراکت پر بنسټ په زیانمنو سیمو کې ټولو ماشومانو ته د پولیو واکسین درسولو لپاره په خپل ټول قوت تمرکز وکړي. په دې غونډه کې د ټګ رئیس ژان مارک اولیو اوسنی وضعیت پیچلی بللی خو زیاته کړې ده لا هم فرصتونه شته او باید دوی خپل تمرکز له لاسه ورنه کړي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو لمنځه وړو پروګرام د امریکا مسول سید کمال شاه چې د غونډه کې ګډون کړی و، نن ازادي راډیو ته وویل دوی به د ټګ ډلې سپارښتنې په ښه ډول عملي کړي.
تمه دا ده چې د دې کال تر پایه پورې ډېر زیاته هڅه وشي او د کوم وایرس کوم سرکولیشن چې دی دا اوس دې مخه ونیول شي، بیا نور روان کال لپاره به د پولیو په بشپړ لمنځه وړلو تمه پیدا کېدای شي.
د پولیو اړوند تخنیکی مشورتي ډله یا ټګ په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د لمنځه وړو په برخه کې د ګړندۍ تګلارې نقشه داسې مهال جوړوي چې همدا تیر اونۍ په ننګرهار کې د ګوزان څلورمه مثبته پیښه هم ثبت شوه، خو په پاکستان کې تر اوسه یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. تیر کال په افغانستان کې د ګوزان یوازې دوه مثبتې پیښې ثبت شوې، خو په پاکستان کې د مثبتو پیښو شمېر شلو ته رسېده. که څه هم په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې د ګوزان د مثبتو پیښو شمېر 9 شو، خو په 2020 کال کې بیا د مثبتو پیښو شمېر 45 ته زیات شو چې دا له 2019 کال راهیسې تر ټولو لوړ شمېر ګڼل کېږي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو ګوزان لا هم پکې په بشپړ ډول ختم شوی نه دی.
د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ په ارتباط د طالبانو د عامې روغتیا د وزارت د پولیو د ملي کمپاین د بیړني مرکز د مشر ډاکټر ولی شاه مومن څرګندونې لرو.
اول خو دې هغه سره زه موافق نه یم. بلې، زه د دې راپور سره بالکل موافق نه یم، ځکه یوازې موږ نه یو چې د اسلامي اماراتو د سیتمې وزارت افلې کوي، بلکې موږ سره تمویلونکي یا نړیوال صحي سازمانونه دي. دا یو نه دی چې پدې کې یونیسف ته تاسو د هغې سره معلومات کولای شئ یا تاسو د کمپاین په وخت کې تاسو څوک لیږلی شئ چې په صحنه کې وګورئ چې څه تیریږي. همداسې موږ سره ډبلیو ایچ او په دې کې ده، په دې کې د بی ایم جی ایف هغه چې دی دغه تمولونکي اداره ده، په دا کې د روټری والا شامل دي، په دا کې نور ګوي والا دي، په دا کې نور ادارې شامل دي، بلکې خپله تمویلونکي ادارې چې کوم ولایتونه دوی تمویلوي صحي پروګرام نو هغه شامل دي. نو تاسو د مختلفو مرجونه باید پوښتنه وکړئ چې تاسو څنګه کمپاینونه کړي دي. دا چې یو کس ته ورشي هغه د خلکو نظر دی، نه پوهېږم چې خلک د کور په کور د ماسک ټو ماسک یا د سټ سایټ په تعریف پوهېږي یا نه، دا بله موضوع ده. خو دا تاسو باید صحنې ته کس ولیږئ، هلته د دې نمایندګان راغوړئ چې اچون کې ادمو هغه نه دي چې دوی موږ سره یو بوټینګ موږ سره دي، تاسو یې پوښتنه کولی شئ. دا راپور بالکل غلط دی.
ډاکټر صاحب، پرته د واکسین له تطبیق نورې هغه کومې جدي ستونزې دي چې د پولیو په وړاندې په افغانستان کې پرتې دي، ستاسو موندنې په دې برخه کې څه ښيي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده، بلکې اصلي وجه دا ده موږ په 2022 کې 12 کمپاینونه په ختیځ کې وکړل، خو متاسفانه موږ ونه کولای شول چې موږ د وایرس په محیط کې ورکو، په اوبو کې ورکو. نو دا په دې معنا چې صرف واکسین د دې حل لاره نه ده، باید موږ نورې اړخونه هم په نظر کې ونیسو چې څنګه کولای شو چې دا ناروغي یا دا وایرس د منطقې نه مخه کړو. په هغه کې اول شی دا ده چې حاکمیت باید حکومت وي، نه ده چې په موږ په نورو مؤسساتو یا په تمین په انجو یا په ډبلیو ایچ او یا په انسف کار کوو. دې وخت حکومت حاکمیت او هغه ضرور دی چې الحمدلله چې په دې کې د افغانستان اسلامي امارات بیا صحت تمه وزارت ته متحد دی چې غواړي چې دا ناروغي د افغانستان نه مخه شي. دویم شی چې غټه ستونزه موږ لپاره موجوده ده، هغه میل نیوټریشن، هغه ماشومان چې سوی تغذی دي کایته موږ واکسین ورکو، واکسین نشي کولای چې دغه د وجود معافیت دغه اندازې ته ورسوي چې د وایرس نه پاک پاتې شي. دویم شی چې موجود دی هلته حفظ الصحه یا د صفا اوبو نشتوالی دی. نو که چیرې صفا اوبه موجودې نه وي خصوصا بټیکوټي ښه مثال دی، تاسو هلته کتلی شئ چې عملاً زه هلته لاړم هغه کوم خلط کې چې دوی ژوند کوي نو هغه د دې وایرس د مخنیوي لاره نه ده. نو دې ته موږ مخکې نړیوالو ته ویلي دي چې که چیرې دوی دې باندې کار ونه کړي نو هېڅکله دا وایرس منځ نه ځي. دریم شی چې څلورم شی چې موجود دی هغه د روټین امیونایزیشن کوي کول دي، هغه واکسین چې د مور یا ماشوم ته د اول وخت نه تر پیدا کېدو ان تر پنځو کالو په کېږي دا موږ په کلینیکو کې واکسین ورکوو. څوپره چې موږ بنیادي صحي خدمات ښه نه شي د خلکو لاسرسی صحي خدماتو ته موجود نه وي موږ صرف په پولیو کمپاینونه ترسره کوو نو هلته روټین کمزوری کېږي. نو دا شی د دې قابل نه دی چې موږ وایرس له منځه یوسو.
ډاکټر صاحب، په داسې حال کې چې په تېرې یوه میاشت کې څلورې مثبتې پیښې په افغانستان کې خصوصا د افغانستان په ختیځ کې ثبت شوې چې تاسو هم د دې مسلې شاهدان وئ، فکر کوئ په دغه غونډه کې چې تاسو ګډون کړی و دلته چې شپږ میاشتې مهلت ټاکل شوی دی دا مهلت کافي دی؟
متاسفانه چې اوس نه، مخکې موږ ډېر ښه هغه درلوده چانس درلوده که چېرې موږ مفتي سیمپل ورکړی وای نو اوس سل فیصده موږ دا ګرنټي کولی نه شو. د دغې خطر هر وخت موجود دی چې یو اوټ بریک رامنځته شي. او ښه خبره دا کېده چې کوم ماشومانو کې دا واکسین ثبت شوي دي یا د پیښې مثبت شوي دي دا ماشومان پل شوي نه دي. نو دا یو ښه علامه ده ځکه دا موږ ښه مثال یې هندوستان ورکولی شو.
ډاکټر ولی شاه مومن.
ازادي رادیو تلیرویش ساتا لتاسو سرده
اروپای ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو په سر پل کې د افغان جنود مسمومېدو پیښه وحشتناکه بللې او د څېړنې غوښتنه یې کړې. د طالبان حکومت وایي په جدي ډول دا پیښه څېړي. د سر پل د سنچارک ولسوالۍ په دوو ښوونځیو کې د دوشنبې په ورځ شاوخوا اتیا نجونې او د هغوی د څو ښځینه ښوونکو او ملازمینو په شمول نه نور کسان مسموم شول. جزئیات په دې راپور کې.
اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان په شمال سرپل ولایت کې په دوو ښوونځیو کې د څه باندې اتیا نجونو مسمومېدل وحشتناکه پیښه بللې او د جدي څېړنې غوښتنه یې کړې. اروپایي ټولنې پرون یوه اعلامیه کې په دې پیښه خواشیني ښودلې او زیاتوي دا یو وحشتناک جرم دی چې باید سرپرست چارواکي وڅېړي او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د خلکو د ساتنې لپاره خپل مکلفیتونه عملي کړي. په اعلامیه کې د دې نجونو د روغتیا لپاره هیله ښودل شوې او ټینګار یې کړی چې د زده کړې حق په هر ځای کې د ټولو ماشومانو بشري حق دی او ښوونځي باید د ټولو ماشومانو لپاره خوندي ځایونه وي. د سرپل د سنچارک ولسوالۍ په دوو ښوونځیو کبودی آب او فیض آباد کې د جون په پنځمه نیټه شاوخوا اتیا نجونې او د هغوی د څو ښځینه ښوونکو او ملازمینو په شمول نه نور کسان هم مسموم شول. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویسټ نن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په سرپل ولایت کې د یو شمېر جونو مسمومېدو سخت اندېښمن کړی دی. هغه زیاته کړي د دې پیښې د څېړنې لپاره باید هر راز لازم اقدام وشي سو په پایله کې د ماشومانو خوندیتوب یقیني شي. تویست په خبره افغانان دا حق لري چې له ویرې پرته زده کړې وکړي. طالب چارواکي بیا داسې مهال چې د دې پیښې د څرنګوالي او د نجونو د مسمومېدو د لامل په اړه هیڅ ډول نوي معلومات نه ورکوي وایي د دوی حکومت به خامخا په دې اړه څېړنې کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته په دې اړه په یو لنډ لیکلي پیغام کې ویلي خامخا به د دې پیښې څېړنه کوي. مجاهد د دې څېړنو د څرنګوالي په اړه ډېر معلومات نه دي لیکلي. د طالبانو اوسنی رژیم له واکمنېدو راهیسې په افغان نجونو او ښځو د زده کړو کار ټولنیز او سیاسي مشارکت په ګډون په بېلابېلو برخو کې بندیزونه لګولي چې د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د دوی دې سیاست او کړنلارې ډېرې پوښتنې راولاړې کړې دي. دا لومړی ځل نه دی چې افغان نجونې په ښوونځي کې دننه مسمومېږي، بلکې له دې مخکې په تېر جمهوري نظام او له هغې مخکې حکومتونو کې هم په زلونو دا ډول پیښې شوي چې افغانان یې خورا اندېښمن کړي دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د افغاني ولس له فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی میرمن الکساندرا مصطفی وايي نن د جون په ومنې ته د طالبانو له بند څخه د بهبودی د خوشکولو لپاره په ټویټر کې کمپاین پیل کړی دی. پنځه میاشتې وړاندې په همدې ورځ مرتضی بهبودی د طالبانو له خوا ونیول شو. د بهبودی میرمن وای چې په پنځو میاشتو کې یوازې یو لیک تخپل میړه لخوا د سر سلی په مرسته ترلاسه کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
It has now been 5 months of completely excruciating pain.
د افغانی ول اصله فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی میرمن وای الکساندرا مصطفی ازادي راډیو ته ویل چې نن د جون په ومنېټه د طالبانو له باند څخه د بهبودي د خوشې کولو لپاره ټویټري کمپاین پیل کړ. مرتضی بهبودي 15 میاشتې وړاندې د طالبانو لخوا ونیول شو. د نوموړي میرمن وایي په 15 میاشتو کې د خپل میړه لخوا یوازې یو لیک د سره سلی په مرسته ترلاسه کړی دی.
له
دې دردونکي رنځ څخه 15 میاشتې تیریږي چې زه د خپل افغان الاصل فرانسوي میړه مرتضی بهبودي چې لا هم د خپل ژورنالیستیکي فعالیتونو له امله په افغانستان کې د طالبانو لخوا زنداني دی کړیږم. د خلاصون په تمه یم. د مرتضی هڅه دا وه چې د هغو خلکو غږ پورته کړي چې په افغانستان او نړۍ کې د بیان د ازادۍ حق ترې اخیستل شوی او غوښتل یې چې د هغوی ملاتړ وکړي. اوس زما هیله دا ده چې موږ او تاسو د هغه غږ شو او زما یوازنۍ هیله دا ده چې مرتضی بیرته راشي.
تر دې وړاندې نوموړي امریکا غږ ته ویلي و چې میړه یې په زندان کې د لاس بند بنګړای ورته جوړ کړی و. د لیک سره د سره سلی په مرسته ترلاسه کړ. په خبره د بهبودي لیک او د لاس نښې ته ډېره خوشاله شوه. د افغانستان د ژورنالستانو د فدراسیون د مشرتابه پلاوی غړی ابوزار سارم سرپولی ازادي راډیو ته ویل چې دوی هڅه کوي چې بهبودي خوشی شي، خو په خبره دوی ته ویل شوي چې په نوموړي باندې تور د رسنیز فعالیت له امله نه دی.
کوشش به یې داریم کې آقای بهبودي رها شوه.
هڅه کوو چې بهبودي خوشی شي، خو خبره ده چې موږ ته ویل شوي چې په بهبودي باندې تور د رسنیز فعالیت له وجې نه دی. خپل څو ځله د تاتو فرهنګ وزیر ته ورغلم، خو چې موضوع رسنیز نه وي موږ د غږ پورته کولو صلاحیت نه لرو.
ما له او قسمت صلاحیت نداریم.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو د څار رئیس عبدالحق همت هم همدا خبره کوي. خو نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې د بهبودي دوسیه محکمې ته تللې ده.
د بهبودي موضوع رسنیز نه و، لاندې عمل اطلاعات فرهنګ وزارت مداخله ونه کړله. د نور ارګانونو اړوند و، اوس موضوع محکمې ته تللې ده. محکمه شهره فیصله وکړه چې هغه به ابلاغ شي.
خو ښاغلي همت دا ونه ویل چې نوموړی په کوم جرم نیول شوی دی. په مرتضی بهبودي سربیره د پوهنې د برخې فعال متي الله وسه هم له دوو میاشتو زیاته موده کېږي چې د طالبانو په بند کې دی او ورته نامعلومه برخلیک لري. تازه وړمه ورځ په کابل کې انځورګر او شاعر حسیب الله احراری هم د طالبانو لخوا نیول شوی دی. مخکې تر دې د بیلابیلو برخو یو شمېر نور فعالان هم د طالبانو لخوا نیول شوي چې بیرته بیا خوشې شوي دي. خو د مرتضی بهبودي د قید موده تر ټولو اوږده شوه. اولای په دې اړه چې نوموړی په کوم تور نیول شوی د طالبان حکومت هیڅ نه وایي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو په خبرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس یو نړیواله مسله. اوکراینی چارواکي وایي چې په خرسون سیمه کې د ویجاړ شوي بند د اوبو د سطحې د لوړېدو او د سیلابونو د بهېدو له امله لسګونه زره کسان د خپلو سیمو بې ځای کړي دي. روغتیایي چارواکو خبرداری ورکړی چې اټکل کېږي د دنیپرو د سیند په لاندنۍ برخه کې به د اوبو کچه لا هم پسې لوړه شي. جزئیات ته نوریاس نوري پوره پور کړي.
چارواکو ویلي چې د خرسون په سیمه کې د اوبو کچه 2 متره لوړه شوې، په لسګونو کسانې په خپلو کورونو کې ایسار کړي او له عملی په سلګونو څاروي هم تلف شوې دي. روغتیایي چارواکو ویلي د دنیپر سیند لوی بند ویجاړې دود دي، ترڅنګ چې ناڅاپي سیندونه بهولي په لسګونو زره کسانې له خپلو سیمو بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي. دوی همدارنګه د څښاک د اوبو د احتمالي ککړتیا خبرداری ورکړی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن وویل چې د دنیپر د سیند پر سر د ویجاړ شوي بند په نتیجه کې په سلګونو زره کسان د څښاک له اوبو بې برخې شوي دي. زلنسکي په ټلګرام کې لیکلي چې د روسیې تر یرغل مخکې په سیمه کې لږ تر لږه 100 زره کسان اوسېدل او زیاته کړې ده چې اوس هم هلته لږ تر لږه لسګونه زره کسان اوسي. کیف او مسکو د قاخوفکا د بند چې د شوروي په وخت کې د اوکراین د خرسون په جنوبي سیمه کې جوړ شوی و د ویجاړولو پړه پر یو بل اچوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دا پیښه د روسیې لخوا په قصدي توګه د ویجاړۍ یو عمل او د ډلیزې وژنې چاپېریالي بم یاد کړی دی. د اوکراین د بیړنیو چارو دولتي ادارې نن وویل په داسې حال کې چې په ځینو سیمو کې د اوبو کچه لوړه شوې، د دنیپر سیند په پاسنۍ برخه کې د اوبو کچه مخ په کمېدو ده. د ادارې ویلي چې له دغې پیښې وروسته نن سهار د خیرسون په مرکزي برخه کې د اوبو کچه شاوخوا 15 متره لوړه شوې او په نیکوپول کې هم د اوبو کچه څه باندې 2 متره راټیټه شوې ده. نیکوپول د ویجاړ شوي بند د پاسه 125 کیلومتره لرې پروت دی. چارواکو اټکل کړی چې په راتلونکو 40 ساعتونو کې به د سیند په لاندنۍ برخه کې د اوبو کچه 1 متر نوره هم لوړه شي. د موسکو تر کنټرول لاندې د خیرسون د برخې چارواکو نن په سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د اوکراین د روغتیا وزارت هم همداشان خبرداری ورکړی چې د دې احتمال شته چې په څاګانو او د اوبو په خلاصو ویالو کې به اوبه ککړې شوي وي. اوکراینی چارواکو اټکل کړی چې شاوخوا 240,000 کسان به د سیلونو له خطر سره مخ وي. د روسیې لخوا ګمارل شوی ښاروال نووا کاخوفکا ویلي چې د سیلابونو له امله به د دنیپر سیند لاندې په یوه طبیعي ملي پارک په زرګونو څاروي تلف شوي وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش په یو بیان کې د دغه بند ویجاړول یو لوی بشري، اقتصادي او چاپیریالي ناورین بللی، خو په مستقیمه توګه پر روسیې له تور لګولو ډډه کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په ځینو ولایتونو کې مش پاکستاني کډوال نورو سیمو ته انتقالوي. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې د پاکستاني لوري اندېښنې کمې شي دغه پریکړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي وو د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې له ډیورنډ کرښې به پاکستاني طالبان لرې کړي او د افغانستان نورو سیمو ته به یې انتقال کړي. جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغه پاکستانی کډوالو د انتقال په اړه ډیر جزئیات ورنه کړل، خو وی ویل دوی پلان لري چې د خوست په ګډون په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه میشت پاکستانی کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي. نوموړي د هغه ولایتونو په اړه هم څونه ویل چې یاد کډوال به ورته انتقالیږي، خو وی ویل چې د دې لپاره به هلته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابرېږي. هغه ازادي راډیو ته وویل
د دې لپاره چې پاکستاني اړخ ته تشویشونه کم سي، هغوی چې کله کله ځینې دعوی کوي دغه مخنیوی هم څه وي. ځینې هغه مهاجرین چې د کلونو وړاندې دغه د خوست او پکتیکا او کونړ او دغو سیمو کې اوسېدل، د ننګرهار په ځینو سیمو کې له یخوا له د جنګونو په وخت کې اوښتي وو افغانستان خواته راغلي وو. نو پلان دا ځینې د هغو نه داسې ساحو ته انتقال سي هغه لرې دي له دغه امتداد د ډیورنډ کرښې نه.
لا معلومه نه ده چې په افغانستان کې د تو دغه کډوالو شمیر څومره کسانو ته رسیدي، خو د غیر رسمي شمیرو پر بنسټ د ناروی د کډوالو شورا په 2019 کال کې اټکل کړو چې خای شمیر 2000 کسانو ته ورسیږي. دوی چې ډېرې په شمالي وزیرستان پورې اړوندې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال هغه وخت چې په دې سیمه کې د پاکستانی طالبانو او پاکستانی پاوز ترمن سختې جګړې روانې وي، افغانستان لوري ته کډوال شول. اوس یې نورو سیمو ته د طالبانو د حکومت د انتقال خبره داسې محل کیږي چې څو ورځې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله د امریکا غږ اردو څانګې ته ویلي وو د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې له ډیورنډ کرښې به پاکستاني طالبان لري او د افغانستان نورو سیمو ته ولېږدوي. نوموړي دا هم ویلي وو چې د طالبانو حکومت دا خبره دوه میاشتې مخکې کړې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د دغه وړاندیز هدف سرحدي سیمو ته د پاکستاني طالبانو د غړو د لاسرسي محدودیت ښودلی او خود طالبانو د حکومت ویان په دې اړه چې آیا دا پلان له پاکستان سره هم شریک شوی څه ونه ویل. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته په ګاونډي پاکستان کې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي بریدونه زیات شوي. پاکستان په وار وار تور پورې کړی چې د ټي ټي پي وسلوال په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو طالبانو دا تورونه تل رد کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت که څوم هڅه کړې چې پاکستاني طالبان او پاکستاني حکومت د سولې د خبرو له لارې یو تفاهم ته ورسیږي او دوه ځلي منځګړیتوب هم کړی، خو تر دې دمه یې ښکاره پایله نه ده ورکړې. تازه د پاکستان د حکومت یوې سرچینې د پاکستان اکسپرس ټریبون ورځپاڼې ته ویلي دي سر له دې چې د پاکستان حکومت له ټي ټي پي سره د سولې د خبرو له کولو انکار کړی، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا هم د مذاکرې هڅه کوي. دغه سرچینی یادې ورځپاڼې ته ویلي دي چې اسلام آباد په افغانستان کې واکمنو طالبانو ته ویلي هغه مهال له ټي ټي پي سره د سولې مذاکرات پیلوي چې دغه ډله وسله پر ځمکه کیږدي.
بیا هم د کډوالو په اړه، خو د افغانستان د اتباعو په ارتباط، د امریکا د کانګرس دریو غړیو د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړیو اس آی وی ویزو پروګرام د غزولو طرحه د دغه هیواد کانګرس ته وړاندې کړه. دا طرحه چې په 2023 کال کې له افغان متحدانو څخه د ساتنې طرحه نومیشي، په راتلونکو 15 کلونو کې د دغه پروګرام د تمدیدولو او د 40,000 نورو ویزو غوښتنه پکې شوې ده. جزئیات په دې راپور کې.
تازه د امریکا د کانګرس درې جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراټو غړو د دغه هیواد کانګرس ته یو طرحه وړاندې کړې او د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو اس آی وی ویزو د پروګرام د غزولو غوښتنه یې ترینه کړې. له افغان متحدینو څخه د ساتنې قانون د لومړي ځل لپاره په 2009 کال کې تصویب شو او له مخې هغه افغانانو ته د ځانګړو ویزو په برخه کې اسانتیاوې برابروي چې په افغانستان کې له میشتو امریکایي ځواکونو سره کار کړی وي. خو د کانګرس د غړو لخوا دا نوی وړاندیز شوې طرحه د کډوالۍ د ځانګړو اس آی وی ویزو پروګرام د غزولو ترڅنګ کانګرس ته وړاندیز کړی چې 20,000 نوري ویزې دې هم تایید کړي. د اس آی وی په دې 15 کلنه طرحه کې هغه افغانان هم شامل دي چې له امریکایي ځواکونو سره د کار په مهال ټپي او یا وژل شوي دي. دا طرحه د دوشنبه په ورځ د امریکا کانګرس د بهرنیو چارو جرګګۍ غړي جیسون کرو لخوا چې په افغانستان کې هم پوځي ماموریت ترسره کړی او د هغه د دوو نورو همکارانو برت وینسټراپ او آرل بلومنور لخوا کانګرس ته وړاندیز شوه. ښاغلی کرو په یو بیان کې ویلي چې ده د خپلو افغانو همکارانو ترڅنګ خدمت کړی، نو له همدې امله د امریکا ولس د دوی د افغانو همکارانو د زړورتیا له امله په امن کې ژوند کوي. خو په ورته وخت کې زرګونه دغه افغانان د امریکا هغې ژمنې عملي کېدو ته په تمه دي چې له مخې به دوی ته پناه ورکول کېږي. د بیان له مخې د دې نوې طرحې له مخې به د ځانګړو ویزو د ورکړې چاره هم چټکه شي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغانان چې د امریکا ځانګړو ویزو ته غوښتنلیکونه سپارلي وایي د دې پروګرام چارې ډېرې ورو پر مخ ځي. د امریکا په اس آی وی پروګرام کې یو شامل افغان جمال وایي که څه هم ټول اړین اسناد د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته سپارلي، خو یو کال کېږي چې لا یې هم ځواب نه دی ترلاسه کړی.
جون 2021 شروع کردیم و
د 2021 کال په جون میاشت کې مې د ویزې غوښتنلیک وسپاره، خو لا هم دا لړۍ روانه ده او زما کیس نه دی وروستی شوی. ما ټول اړین اسناد ورسپارلي او موږ ته یې وویل چې په تمه شي، او دا د یو کال شو چې زه ورته په تمه یم.
د اس آی وی په پروګرام کې یو بل شامل افغان الیاس وایي تر اوسه 2 ځلې د ویزې د مرکې لپاره پاکستان ته تللی، خو لا یې هم برخلیک معلوم نه دی.
خیلی زیاد وختم در بر گرفت و برالای
که دیر وقتی ونی و له مرکی ورست هم بر خلیک مونه دی معلوم. اوس نو دیوی لاری چاری پلا تکیم چه هر چون را جر چکی گی نو لارد شم او یو امن زای تورسم.
گوشم بیغام شوه.
الیاس ادعا کوي چې لسګونه نور همکاران یې هم له 2021 کال راهیسه د دې پروګرام په تمه دي، خو د امریکا دولت دوی ته هیڅ راز ځواب نه دی ورکړی او یوازې کیس نمبرونه ورته استولی دي. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې د جمهوری نظام له پرزیدو وروسته امریکا اروپا ته د کډوالۍ لپاره د ویزو غوښتنه ډیره شوې. د امریکا د کډوالۍ ځانګړي اس آی وی ویزې هغو افغانانو ته ورکول کیږي چې په 13 کالو کې په مستقیم ډول له امریکایي ادارو سره کار کړی وي. دا پروګرام په 2009 کال کې پیل شو او تر اوسه زرګونه افغانان د همدې پروګرام له لارې امریکا ته تللي.
افغان کرکټ بورډ له بنگلاديش سره د ټیسټ لوبې لپاره نن لوبډله اعلان کړه. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د دې ټیسټ لوبې لپاره 15 کسیزه لوبډله غوره کړې چې ځینو ځوانو لوبغاړو ته هم چانس پکې ورکړل شوی دی. په اعلان شوې لوبډله کې نجات مسعود، ابراهیم عبدالرحیم زی او اظهار الحق نوی داسې لوبغاړي دي چې په لومړي ځل په ملي ټیم کې شامل شوي دي. راشد خان بیا په لوبډله کې نه دی اخیستل شوی. کرکټ بورډ په دې تړاو نن په خبرې کړې خبر پاڼه کې لیکلي دي چې د مهال ویش له مخې به دغه ټیسټ سیالي د جون میاشتې په 14 نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر 13 پورې به دوام وکړي. سربیره پر دې ضیاءالرحمن اکبر، عظمت الله عمرزی، نور علي زادران او سید احمد شیرزاد د احتیاطي لوبغاړو په توګه له لوبډلې سره مل شوي دي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامونه ورسیږي او دا هیله جین لرم چې دا زما پیغام نشر کی او د امارت تر مشران پرې ورسوي. عبدالهادي هم د هلمند د کجکی ولسوالۍ څخه د هلمند د کجکی ولسوالۍ زمینداور ساحه ډېره غټه ساحه ده. په وخت کې کاریزونه درلودل، ډېره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولي نقشه چې ښول شوې د ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده. نو اوس یو نظام دی، یو حکومت دی. نو موږ د امارت د مشران څخه دا هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کړي چې خلک ډېر سخت ستړي دي، چا یو نیم انچ، چا دو انچ هیندارې ایښي دي، هغه یو جریب غنم په کرلي دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نه ورپوره کوي، نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي. نو موږ د امارت د مشران څخه دا هیله لرو چې دغه کانال راته وکاږي، نو بیا به خلک وساسي، بیا که د هغه اوي اوبه وکړي 10 جریب په وکړي ار حاجت په پور پوره کوي.
السلام علیکم دی ازادي راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامي باد سلامه
زما یو پیغام دا پیغام دا دا چې د ګرمسیر پانتونونو ډېر له ګرمۍ له وجې او بې له حده ګرمۍ ده او وزارت تحصیلات د سږ کال رخصتي نه ده ورکړې د ګرمۍ او ګرمۍ ډېر ده محصلین ډېر په عذاب دي او ستاسو نه هم ډېره خواهش ده چې دغه پیغام د ازادۍ راډیو د لارې نشر کړي. مننه.
د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو پیغامونه وو. له همدې سره څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه لرو او تر لنډو خبرونو وړاندې وروسته بیا د